سوی او د یو بل یو ساعت خبرونه د خبرېدو وخت. السلام علیکم، زه سلیم محمد سلیم. طاهر روشن په تخنیکی چارو کې را سره مرسته کوي. اوری چې ولسمشر حمید کرزی په دوه ورځنی سفر په چین کې دی او د دې هیواد له ولسمشر سره یې کتنه پیل کړه. نن د نری رنځ یا تبرکلوز نړیواله ورځ ده. په دې اړه مفصل معلومات اوري. په کابل کې د سولې ملي جرګې لپاره تیاری پیل شوی. د نورو رپورټونو تر څنګ د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د لټې پروګرام هم خپریږي. خو اوس خبرونه چې زبیر اجمنی وړاندې کوي.
چارواکي وایي په فرا ولایت کې د ایران پولې ته نږدې په یوه سیمه کې شدیدو بادونو شاوخوا شل کسان لا درکه کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست چارواکي وایي په کندهار کې دوه کسان د ځانوژونکو حملو او چاودنو په تنظیمولو کې د لاس لرلو په تور نیولي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ، نن به یو پاکستانی هیئت په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره خپلې دوه ورځنۍ خبرې پیل کړي. د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي په فرا ولایت کې د ایران پولې ته نږدې په یو سیمه کې شدیدو بادونو شاوخوا شل کسان لا درکه کړي دي چې د دریو مړی موندل شوی. دغه پیښه وړ مورس شوی خو چارواکو یې خبر نن ورکړ. د فرا ولایت د لاس جوین ولسوالۍ ولسوال عبدالغفور ایوبی ازادي راډیو ته وویل چې پیښه په دغې ولسوالۍ کې د ایران له پولې سره نږدې د هامون صابري په سیند کې شوې ده. هغه وویل په دې سیند کې هغه کسان چې د قایقونو په وسیله یې تیل له ایران افغانستان ته را انتقالول شدیدو بادونو راګیر کړي وو او شل تنه یې لادرکه شوي دي. ایوبی وویل تر اوسه پورې د دریو کسانو مړي موندل شوي او د نورو د موندلو لپاره هم هلې ځلې روانې دي. د ولسوال په وینا ټاکل شوې سبا یو هیئت د تحقیقاتو لپاره سیمې ته ولاړ شي. بلخوا پژواک خبري اجنس ته د سیمې ځینو اوسیدونکو ویلي دي چې د لادرکه کسانو شمیر تر شپېتو پورې رسیږي. تر دې مخکې د بدخشان ولایت په یوې لرې پرتې سیمه کې هم د واورې د خوېدو په پیښه کې شاوخوا و درسنه ووژل شول. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست چارواکي وایي په کندهار کې دوه کسان د ځانوژونکو حملو او چاودنو په تنظیمولو کې د لاس لرلو په تور نیولي دي. د ملي امنیت د عمومي ریاست لخوا په یوې خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوي دي دا کسان د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په داسې حال کې ونیول شول چې چاودیدونکي مواد یې د میوو په کرېټونو کې له پاکستان افغانستان ته انتقالول. د یو بل خبر له مخې د ملي امنیت چارواکي وایي چې د کرومیټو شاوخوا 15 ډبرې چې له لوګر نه پاکستان ته قاچاق کېدلې نیولې دي. د ملي امنیت د ادارې په یوې اعلامیې کې راغلي دي چې دغه قیمتي ډبرې په یو ټیلر موټر کې انتقالېدلې چې د لوګر ولایت په مربوطاتو کې ونیول شوې. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ نړیوال سولسات ځواکونه وایي نن یې د دغه هیواد په جنوب کې په یوې بمي چاودنه کې دوه عسکر ووژل شول. په اعلامیه کې راغلي چې ایساف د خپلې پالیسۍ له مخې د وژل شویو عسکرو هویت نه څرګندوي. په اعلامیه کې د پیښې ځای هم نه دی ښودل شوی. او وروستی خبر دا چې د اروزګان چارواکو د وسلوالو طالبانو هغه اداره رد کړه چې ویلي دي د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې په دوو بمي چاودنو کې د افغان او ائتلافي عسکرو ځواکونو لس عسکرو ته مرجوب لاړولې. په اروزګان کې د ملي اردو د څلورمې لواء قومندان جنرال عبدالحمید ازادي راډیو ته وویل چې هغه دا ومنله چې نن سهار په ترینکوټ کې په عسکرو دوه چاودنې شوې دي خو وی ویل د سرزیان نه لري. دا د افغانستان په اړه خبرونه. نړیوال خبرونه به فریده هوډ سیفی وړاندې کړي.
ټاکل شوې ده چې جک پوړې پاکستاني هیئت نن په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن سره دوه ورځنۍ خبرې پیل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او لوی درستیز اشفاق پرویز کیانی د پاکستاني هیئت مشري کوي چې له میرمن کلینټن او نورو امریکایي چارواکو سره به خبرې کوي. د پینټاګون ویان جیف مورل وایي د خبرې به د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې وشي ځکه د دوی هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهالو ستراتیژیکو اړیکو پیاوړتیا ده.
I would not look to this at the end of it for there to be some great
moral way zaba de khabaro ta da paipster gano gorum che pa de khabaro ke baad de ro muhim wa sakht masalo pa bab lo elan wa shi wa ha gadi de khabaro natija wa balal shi da yo dialog ya dwaad khiz khabari di che da dwaad hewadun utarmanz de kho ugd mahal o strategic wa rikul para kigi da de dil para ne di che pa sadagi yo shi wa gwaadi aw yo sam tar la sakri khkara da das shan shta che dwaad hewadun paratlun ki de arikul para warta artiya la ri باید وربند کار وشي او زه فکر کوم دوړه خواوي د تدلچسپی لري چې په دې لاره کې پر مخ لاړ شي. پاکستانی چارواکي وایي چې دوی امریکا د ته هڅوي چې د اټومي انرژي په برخه کې له دغه هیواد سره د سمرسته وکړي لکه د پاکستان له سیال هند سره چې تړون کړی دی. په دې اړه نور جزئیات پر روانه خبرونه کې اوریدل شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره په سپینې ماڼۍ کې خبرې وکړې. په سپینې ماڼۍ کې دا کتنه په داسې حال کې شوي چې په ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیلو لخوا د یهودانو لپاره د کورونو د جوړولو پر پلانونو د متحده ایالاتو او اسرائیل ترمنځ لانجه راپورته شوې ده. د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ د راپورته شوې لانجې یوه نښه دا ده چې اوباما او نتنیاهو نه خبریالانو ته وخت ورکړ چې عکسونه یې واخلي او نه یې هم ورسره خبرې وکړي. مقامات وایي دوی تیره شپه دوه جلا غونډې جوړې کړې چې تر دوه ساعته یې دوام وکړ. تر خبرو وروسته هیڅ کومه رسمي اعلامیه خپره نه شوه چې په خبرو اترو کې د فیصلو او موافقو په اړه پکې څه ذکر شوی وي. تر غونډې مخکې اوباما او نتنیاهو د امریکا د کانګرس له مشرانو سره په لیدنو کتنو کې ویلي وو چې د سولې د خبرو بیا پیل ممکن تر یوه بل کاله وځنډېږي، ځکه چې فلسطینیان په بشپړه توګه د یهودي میش ځایونو درول غواړي او اسرائیل هم د یهودانو لپاره نوي کورونه جوړوي. دا ازادي راډیو ده. د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر وایي پراګ له دې سره موافق دی چې د روسیې او متحده ایالاتو ترمنځ د اټومي وسلو د کمولو په برخه کې تر خبرو اترو وروسته د نوي تړون د ترسره کولو کوربه وي. په یوه اعلامیه کې چې نن خپره شوه د چک د بهرنیو چارو د وزارت بیان فلیپ کاندا وویل له موږ څخه د پښتنه وشوه چې کله په دې اړه خبرې پای ته ورسېدي نو موږ به د دوی ترمنځ د خبرو اترو له کوربتوب سره موافقه وکړو او کنه. موږ د متحده ایالاتو د یوه متحد په توګه په نتیجه کې خپله موافقه وکړه. متحده ایالات او روسیا هڅه کوي څو په دې اړه معامله په راتلونکي میاشت کې د اټومي مسلو پر سر د مشرانو تر غونډې لا دمخه ترسره کړي. دا تړون د ستارت په نوم د هغه تړون ځای نیسي چې د ستراتیژیکو وسلو د کمولو په برخه کې شوی وو او تیر دسمبر کې موده ختمه شوه. راپورونه وایي چې په ملګرو ملتونو کې د روسیې او چین استازو هڅه کړې چې د ایران حکومت په دې قانع کړي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د اټومي سون موادو د وړاندیز په برخه کې خپل دریز بدل کړي. لویدیز ډیپلوماټانو رویټرز خبری اژانس د خپلو نمونو د نه ښودلو په شرط ویلي چې مسکو او پیکینګ هماهنګي ډیپلوماتیکې هڅې د مارچ د میاشتې په سر کې پیل کړي دي. دغو ډیپلوماټانو ویلي چې یوې خوا هم له تهران څخه په دې برخه کې مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. او د اروپایي اتحادیې سمندري ځواک وایي خصوصي امنیتي ساتونکو په یوې تجارتي بیړۍ باندې ډزې کړي او یو سومالیایي سمندري غلی هغه مهال وواژه چې د سمندري غلو یوې ډلې د افریقا د شمال په سواحلو کې پر بیړۍ حمله وکړه. د اروپایي اتحادیې د سمندري ځواکونو د بیان په خبره دا په دې وروستیو کې چې په سیمه کې د سمندري غلو ډلې ډېرې شوې، لومړی ځل دی چې د خصوصي امنیتي ډلو لخوا یو سمندري غل وژل کیږي. د خبرونو پای.
د مازیګر څلور بجې او پوره اته دقیقې دي. قدرمن اوریدونکو، په روانه خبرونه کې چین ته د ولسمشر حامد کرزي سفر تعقیبوو. دا هم اوري چې په کابل کې د سولې ملي جرګې ته تیاری نیول کیږي.
په دې جرګه کې مخالفینو ته دعوت نه دی ورکړل شوی، ځکه چې ولسمشر دغه جرګه د مشورې لپاره راغوښتې ده.
په نیمروز کې نوې ښوونځي ودانیږي. د دې ولایت چارواکي وایي دلته د بیا رغونې په برخه کې ګڼ کارونه شوي.
سړکان ټول پاخه سوي دي، اساسي جوړ سوي دي، مکاتب جوړ سوي دي، د خلکو تر استفادې لاندې.
په کونړ کې پر کوچیانو مرستې ویشل سوي. دغه کوچیان وایي چې ډېرو نورو مرستو ته اړ دي.
خلونه او مالداریم ټوله ختمه ده او ډولب خرابه دي. اوبو سونځده دي، موږ د لارې دل تک سونځده دي، مکتبو سونځم ده، ډېرې سونځیم دي. نو موږ تاسو ته د کومې سونځي و؟
نن د تبرکلوز سل یا نری رنز د ناروغي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې لا هم اکثر کورنۍ د ناروغ کس لوشي او نور وسایل له روغو خلکو جلا نه ساتي.
سپینګری مشر د کور خلک لري احترام او تلري قدر لري. اکه کاسه دغه ورته بیل کی بیا غوی پزره کې کوم نامې دی راځي، کرکتی راځي، څنګه زما شریما یا مشریما د کور هغه لپاره کاسه ماسی نه سی بیلوله. په یو دسترخوان کې نه، په یو کاسه خوري.
د نورو رپورټونو ترڅنګ د ورکوسو او عزیزانو او دوستانو د لټي پروګرام په دویمه نیمایي کې خبريږي. رازو دروانې خبرونه لومړی رپورت ته افغان ولسمشر حمید کرزی پرون له چینایي مشرانو سره د کتنې په مقصد پیکینګ ته ورسید او نن یې خپل خبري اترې پیل کړې دي. د راپورونو پر اساس له چینایي مشرانو سره د شاغلي کرزی د خبرو اترو لویه برخه د اقتصادي مسایلو په اړه ده. ګڼ شمېر ملي تجار هم له افغان ولسمشر حمید کرزی سره په دې سفر کې ملګري دي. په دې اړه نور د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په حواله له احمد تکل څخه اوري چې دغه اژانس تر اوسه تقریب کړی او همدا اوس را سره په سټوډیو کې دی. تکل سمیر بني
مننه کوم. د راپورونو له مخې افغان ولسمشر حامد کرزی د چهارشنبه په ورځ له چینایي مشرانو سره په دې مقصد د کاته پیل کړل چې له خپل د گاونډي هیواد څخه په اقتصادي برخو کې د پانګونې غوښتنه وکړي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې ولسمشر حامد کرزی د چین له ولسمشر هو جینتاو سره د خلکو په ستر حال کې کتنه وکړه او د خراغلاست په مراسمو کې وویل د چین له ولسمشر سره د خبري اترې به د امنیتي مسایلو او د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو په اړه وي. پر راپور کې ویل شوی دی چې ښایي د ښاغلي کرزی اشاره به سیمه ایز امنیت او د افغانستان د قانونو په سکتور کې د چین پانګونو ته وه. ښاغلي کرزی په خپلو لنډو خبرو کې وویل چې دی د چین ملاتړ ته خاص اهمیت قائل دی. د سه شنبې په ورځ پیکینګ ته د ښاغلي کرزی له رسېدو مخکې په دې هیواد کې د خبرو اترو د ستراتیژیک اهمیت د نښې په توګه د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رنګین دادفرس پنتا د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره کتنه وکړه. د دې کتنې د جزئیاتو په اړه ډېر معلومات نشته، خو د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند کینګ ګانګ وویل چې د بهرنیو چارو وزیر یانګ یی چی له ښاغلي سپانتا سره د افغان ولسمشر د سفر د تیاریو په اړه خبرې وکړې. چین په سینکیانګ ایالت کې د اسلامي بنسټپالو له پلوه اندېښنه لري او وایي چې د سینکیانګ افراطي وسلوالو ډلو ته په افغانستان کې روزنه ورکول کیږي. دا هیواد همداراز غوښتنه لري چې په افغانستان کې نیول شوي چینایي اتبا ورته وسپارل شي، خو له دې سره سره داسې نښ ښکاري چې چین د افغانستان، امریکا او پاکستان په اړیکو کې په روانو بدلونونو کې د ځان ښکېلولو نیت ولري. چین د افغانستان له طبیعي زیرمو سره خاصه لیوالتیا لري. د دې یو مثال د لوګر په مسعینه کان کې د دې هیواد 3 میلیارد ډالر پانګونه ده. چین د هجیګک د وسپنې په کان کې له پانګولې سره هم لیوالتیا ښودلې. په دې دواړو پروژو کې پانګونه د جګړې ځپلي افغانستان د اقتصاد لپاره لویه مرسته ګڼل کیږي. له ولسمشر حامد کرزی سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول، دفاع وزیر جنرال رحیم وردګ، نور چارواکي او د مخکښو ملي سوداګرو یو شل کسیزه ډله ملګری ده. په پام کې ده چې د افغانستان هیئت د چین د تجارتي مؤسسو او کمپنیو له مشرانو سره لیده کاته وکړي. افغان هیئت به هم دراز له چینایي لوري سره د دوه اړخیزو همکاریو درې تړونونه لاسلیک کړي.
و مردل چې ولسمشر حمید کرزی او افغان هیات نن د چین له ولسمشر او ځینو نورو مقاماتو سره وکتل. په دې ورسته کې د چین له خوا په لوګر کې د عینک د مسو کان د استخراج ژمنه هم سوي او له دې هوا سره دغه تړون لاسلیک سوي دی چې یو چینایي کمپنی به 3 میلیارد ډالر پانګونه اوربندي کوي. چاینا ډیلی دولتي ورسپانه همدارز راپور ورکړي چې چین له 2002 میلادي کال راپدې خو افغانستان ته د خپل اساسي پروژو د بیا ودانولو لپاره د 15 میلیون ډالر په ارزښت مالی امراستي ورکړي دي.
راز الله واسفی مو د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 0.15 څوک کیاو.
د سولې د ملي مشورتي جرګې کمیسون وایي د دې جرګې د جوړولو لپاره تیاری دوام لري او لسګونه کسان د جرګې د جوړېدو د ځای په آماده کولو بوختي. د سولې ملي مشورتي جرګه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف د روان کال د ثور یا غوي د میاشتې په 12 نیټه په کابل کې جوړیږي. ملګرو ملتونو هم له دې جرګې څخه ملاتړ کړی. په دې اړه پام وکړئ له کابل د رپورټ.
د سولې د ملي مشورتي جرګې د جوړولو کمیسیون وایي چې د دې جرګې د جوړولو لپاره د تیاریو نیول دوام لري او یو شمېر مهم اشخاص په دې جرګې کې د ګډون لپاره بلل شوي هم دي. د سولې د ملي مشورتي جرګې د جوړولو د کمیسیون ویان ګلاغا احمدی وردک د چهارشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې د تیر کال د هوت یا کب د میاشتې له لومړۍ څخه د دې جرګې د جوړولو لپاره آمادګۍ روانې دي او هڅه کیږي چې د کابل په پولیټیکنیک د لوی جرګې مشهور خیمه د دې جرګې د ګډونوالو د کوربتوب لپاره تیار شي.
په دغه جرګه کې به څه د پاسه 1200 کسان ګډون کوي او 200 میلمانه وي چې ټول څه د پاسه 1400. په دې جرګه کې مخالفینو ته دعوت نه دی ورکړل شوی، ځکه چې ولسمشر دغه جرګه د مشورې لپاره راغوښتی ده. عمده هدف د یو داس میکانیزم رامنځته کول دي چې د هغه په اساس د مخالفینو سره د مفاهمې میکانیزم رامنځته کړي.
ټاکل شوې ده د سولې ملي مشورتي جرګه د سور یا غوی د میاشتې په 12مه نیټه په کابل کې جوړه او درې ورځې دوام وکړي. د دې جرګې د لوجستیکي تیاریو لپاره د پوهنې د وزیر په مشرۍ یو کمیسیون ګمارل شوی دی. ولسمشر کرزي ویلي چې په دې جرګې کې به له دولتي چارواکو، قومي مشرانو او د بېلابېلو اقشارو له استازو سره په دې سلا مشوره وشي چې له وسلوالو مخالفینو سره څنګه او په څه ډول د سولې او ملي پخلاینې پروسه پرمخ یوړل شي. د سولې د ملي مشورتي جرګې د ښه ترسره کېدو لپاره دا مهال لسګونه کسان د لوی جرګې په خیمه کې چې په تیرو وختونو کې هم د مهمو غونډو او جرګو کوربه وه په کار بوخت دي او لازم تیاری نیسي. یو تن چې د لوی جرګې په خیمه کې په کار بوخت دی په دې اړه یې داسې وویل: دای وای مونږ دلته د بیرقونو په ګنډلو او د خیمې په تزینولو بوخت یو. شعارونه لیکو، ټاپکاری کوو او له 15 ورځو راهیسې له سهاره تر بیګا دلته کار کوو. مونږ هم هیله من یو چې دا جرګه په افغانستان کې سوله راولي او جګړې پای ته ورسوي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سازمان هم د سولې د ملي مشورتي جرګې له جوړېدو څخه ملاتړ ښودلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې ځانګړي استازي سټیفن ډیمسټورا د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی له دې جرګې سره تخنیکي مرستې کوي. د افغانستان خلک تمه لري چې دا جرګه وتوانیږي د سولې د ټینګښت لپاره ګټوره واقع شي او په دې هیواد کې روانو جګړو او زور زیاتیو ته د پای ټکی کېږدي.
د تشیا چار
د ګوریا چار
زه مو ویریګا خبرې بزتر وخم
چې دا سیدنو ز و به کړم
نو ټایپ می چالان کړم
ز چالان کنو یا چلګه زای بابا را رسیدا سخت گیر کړم والا
د کثافاتو انبارونه پراته دی پکې پر د کارغانو دومره شور مانولې دله
خو تاسو د لسو وزارتونو لپاره وزیران لرئ زه وایي
دا څه وایې سړی ولې لکه چې دا انځرګل بادام توتی غاټول تاووز بخمل چارګل او سلیمان باچا لکه چې سړی نه درته ښکارېږي والې کنه وایې په دې پستو پستو کې وایې ځي کوم ځای ورمات نه کړی ګورې
I think داخو تایار لکه واوره پاروگانو غونده دی
د ګوډیا چار تفریحي پروګرام هر اونۍ د چهارشنبه د لسو بجو په خبرونه کې اوریدلې سي چې تکرار د جمعې د لسو بجو په خبرونه کې خبريږي اوریدلې پتا سو د مارچ 24مه د تبرکلوز یا نری رنس د نړیوال ورځې په توګه نومول سوی ده. په افغانستان کې هم دغه ورځ ول منځل سو او پکې چرواکو اندېښنه وشو ده چې په افغانستان کې د دې ناروغي لامل هر کال تقریبا 90000 کسان مړ کیږي. له کابل اور باندې مجاهد جواد رپورت لري.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت چارواکي وایي چې ټوبرکلوس یا د نری رنځ ناروغي اوس هم هر کال په افغانستان کې په زرګونو کسان وژني چې باید د مخنیوي لپاره نه یوازې دولت بلکې عام خلک هم په کلکه مبارزه وکړي. دا خبرې د عامې روغتیا د وزارت سرپرست ډاکټر سوریا دلیل په کابل کې د نری رنځ د نړیوال ورځې د لمانځلو په مراسمو کې وکړي او زیاته کړه:
ما از وضعیت ټوبرکلوس در افغانستان به شدت نگران هستیم.
دا وایي موږ په افغانستان کې د ټوبرکلوس د وضعیت په اړه په ژوره توګه اندېښمن یو. افغانستان د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله د نری رنځ د ناروغۍ تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د احصایو له مخې هر کال په افغانستان کې د نری رنځ 150000 نوې پیښې ثبت کیږي چې 2/3 برخه یې په مېرمنو کې لیدل کیږي. اغلی دلیل زیاته کړه چې هر کال د نری رنځ د ناروغۍ له امله په افغانستان کې تقریبا 90000 افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي چې دا شمېره په رښتیا هم سره چې ټکان ورکوونکې ده. د عامې روغتیا د وزارت سرپرستی سوریا دلیل دا هم وویل چې که څه هم د ټوبرکلوس ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره د عامې روغتیا د وزارت په چوکاټ کې تر زرو زیات روغتیایي کلینیکونه جوړ شوي دي، خو لا هم باید د ټوبرکلوس ناروغۍ د کنټرول او مخنیوي لپاره د روغتیایي خدماتو کیفیت نور هم لوړ شي چې په دې برخه کې دغه وزارت د محل په زغرده کار کوي. دا چې د دغې ناروغۍ له چټک خپرېدا څخه څه ډول مخنیوی کېدای شي په دې اړه په کابل کې د علي آباد د روغتون د داخلي څانګې یو متخصص ډاکټر عبدالحنان خوشحال صفی داسې وایي:
د سپاک ریپار د خوړو لوښي دا جدا کی بے ځایه لاړې تون کی او تنفس وخت کې کمور یې ماشوم ته چې تای ورکې خپل پوز دی وتړي په پاکه لسه باندې او کوشش دی وکړي چې خپل خلو پوزه بلې خواته ونیسي، او که دا شرایط نشي مراعاتولی نو بهتره دا ده چې د خپل ژوند کوټه که ژوند ورسره مساعدت کوي شرایط د زندګي مساعد وي نو بله کوټه کې د ژوند وکړي. یعنی که دا ناروغ تجربې وي د ټولو نه بهتره خبره.
په هر صورت روغتیا پوهان وایي چې د نري رنس ناروغي په بشپړه توګه د درملنې وړ ده، خو باید ناروغان پر وخت روغتون یا ډاکټر ته مراجعه وکړي. دوی وایي که یو څوک د دوه اونیو لپاره په مسلسله توګه وټوخیږي او له خپلو بلغمو سره کله وینه هم وویني، نو هرو مرو او ډیر ژر دی د تشخیص او درملنې لپاره ګام پورته کړي. د توبرکلوز یا نري رنس ناروغي چې ورته د سل ناروغي هم وایي، په نړۍ کې پرې هر کال 9 میلیونه کسان اخته کیږي چې 2 میلیونه یې مري، او د دغې ناروغي 80% پیښې په آسیا او افریقا کې وجود لري. مجاهد جواد، د ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان په دودیزه ټولنه کې لا هم اکثره کورنۍ داسې دي چې د ځینو کلتوري مسایلو له مخې په نري رنځ، سل یا تبرکلوز د اخته کس لوشي او نور وسایل له روغ خلکو نه جلا کوي. په افغانستان کې هر کال د چارواکو په وینا دغه ناروغي 9000 کسان مړه کوي. فریدی هوټ سیفی په خپل تفصیلي رپورټ کې د دې ناروغي پر بیلابیلو اړخونو رڼا اچولې ده.
روغتیایی کارکوونکي وایي په افغانستان کې د ساري ناروغیو له هغې ډلې د نري رنځ یا توبرکلوز د ډیرو خپرېدو علت د ناروغۍ د مخنیوي په باب د خلکو لږ معلومات دي. که څه هم چې د بدن بېلابېلې برخې په نري رنځ اخته کېدای شي، خو ډېر معمول ډول یې د سږو توبرکلوز دی چې په اسانه نورو ته سرایت کوي. په کندهار کې د توبرکلوز د روغتون مسؤل ډاکټر همایون رحماني په دې باب وایي،
توبرکلوز یو ساري مزمن انتاني ناروغي ده چې د یو شخص څخه و بل شخص ته د تبرکلوز د بسیل یا د بیکا په واسطه انتقالیږي، او د دې انتقال د یو شخص څخه و بل شخص ته د تنفس د لارې زیات سرایت کوي. کله چې په تبرکلوز یو مصاب شخص وټوخیږي، د ټوخي سره دغه د تبرکلوز بسیلونه هوا ته انتشار کوي. کله چې موږ تاسې تنفس کوو، کېدای سي دغه بسیلونه موږ تاسې سږو ته داخل سي او موږ تاسې هم په تبرکلوز باندې اخته کی.
د نري رنځ د ناروغۍ د ډیرو خپرېدو یو علت دا دی چې خلک د ناروغۍ د سرایت په لارو لږ پوهیږي، او حتی ځینې خلک د ناروغۍ ځان ته شرم ګڼي. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر سلطان محمد خوش په دې باب خپل یو خاطره وایي.
د 12 سن په یو مطالعه وو، کله چې د ما سره تشخیص توبرکلوز وو، نو هغه ته ما وویل چې ته توبرکلوز یې او د تا بلغم مثبت ده، معاینات دې ټول ښتایي دی چې د توبرکلوز لري. نو د دې لپاره چې د دې فامیل همیش ما ته شفخانې ته راته او کور ته راته، د دې واقعیت نه ما خپله مور دې یا کورنۍ دې خبره کړه. نو کله چې دا خبره ما دې ته وکوله، سبا د هلک راغی ډېر زیات له ما نه خفه سه. ما ته ویل ډاکټر صاحب دا د ما وې تا خصوصي خبره وه، نه د کورنۍ خبره. نو بهتره دا ده چې دا خبره د نورو خلکو ته کړی نه وای. حال دا چې دا یو متعلم و، دا یعنی ایجوکیټډ سړی و، یعنی تعلیم یافته سړی و. نو هغه سره دا فکر موجود و چې یعنی ما ولې دا ما نه فامیل خبر سه. نو داسې کورنۍ ډېرې زیاتې ما ته راغلي دي، خصوصا کلینیک. نن سبا خو تقریبا په افغانستان کې توبرکلوز زخته ډېر ده، یعنی د نورو مرضیو په هغه باندې دا تقریبا 50-60% ده د ملک نظر نورو مریضانو نه دا ډېر ده. نو په دې اساس باندې ډېرې کورنۍ دلته راځي، حتی ما سره راځي خصوصي. ما ته وایي چې ډاکټر صاحب که دغه مریضي د ما توبرکلوز وه، او صرف ما ته به یې وایي او نور کورنۍ به مې نه خبروي، چې حتی په آخر سرحد کې او هغه ته وینه ورکوي، حتی په خولې د لارې ډېره زیاته وینه ورکړې ده. ما واقعیت ما ته راغلي چې دا ډېر پیشرفته واقعیت و، د ټولنې د شرم په خاطر سره، او دوی دا خپله مرضونه پټوي او هغه ته یې نه وایي ډاکټرانو ته یا کورنۍ.
ډاکټر خوش زیاته کړه، توبرکلوز یا نری رنځ لکه د بلې هرې ناروغۍ په شان ناروغي ده، او په هیڅ یوې ناروغۍ اخته انسان ګناهګار نه دی چې وشرمیږي. خدا چې له هغه نه ناروغي نورو ته سرایت کوي، او ناروغ ته د ډاکټرانو لخوا ویل کیږي چې نورو نه څنګه ځان لرې وساتي، او هغه بیا هم د کورنۍ له غړو سره نږدېوالی کوي او هغوی هم په دې ناروغۍ اخته کوي، دا یوه لویه تېروتنه او حتی ګناه ده. په ځینو کورنیو کې که چېرته د کور مشر په نری رنځخته وي، نو د کورنۍ نور غړي له هغه نه لرېوالی یو ډول بې احترامي بولي.
هغه خو سپینګیری مشر د کور خلک ډېر احترام ورته لري، قدر لري. هغه که کاسه دغه ورته بیل کې، بیا هغوی په زړه کې کوم نامېدي راځي، کرکتي راځي چې څنګه زه مشر یم یا مشره یم د کور. هغه لپاره کاسې ماسې نه سي بیلولی، په یو دسترخوان کېني، په یو کاسه خوري، ماسیان ورسره ناست وي، ماسیان ته ډوډۍ ورکوي. که ماسیان ته ډوډۍ ور نه کړي،
خو روغتیایي کارکوونکي د ناروغانو ته درناوی او مرسته نه، بلکې یو ډول ناپوهي او ناسم کار بولي.
حال دا چې دا خبره بیخي ډېره زیاته غلطه ده، او باید دوی ته تعلیم ورکړل سي، خصوصا د هغه صحي همکارانو لخوا نه چې دوی په دې هغه ته د حکومت لخوا په دې مرکزو ته تعین کیږي. دوی ته باید په سرعت سره وویل سي چې تاسې داسې مه کوئ چې هغه کور کې توبرکلوز استي، نو هغه باید لوښی جدا کړي یا د هغو کوشش وکوئ چې د هغوی اتاق جدا کړي، هغه د نورو کسانو سره یو ځای ویده نیسي، او یا باید هغې ته توصیه وسي چې کوم بلغم چې دوی اخلي هغه په یو محفوظ ځای کې واچول سي، او هلته هغه وسوځول سي، او یا هغه بلغم داسې مواد پرې استعمال کړي چې هغه میکروب له منځه وړي.
ډاکټر همایون رحماني بیا وایي چې په نری رنځخته ناروغ ته ټول عمر له نورو نه لرېوالی ضروري نه دی، دا یوه لنډه موده ده او تر تداوی وروسته هغه روغ رمټ کیږي.
اولین خو کچیری یو ناروغ په بلغم کې د بیکا بسیل یا د ټبرکلوز بسیل مثبت وي، شبه دا وي چې دا ناروغ تر هغه وخته پورې چې د ده په بلغم کې د بیکا بسیل یا د ټی بی بسیل منفي کیږي، د کورنۍ د نورو غړو سره خپل تماس یو اندازه محدود کی. د مثال په ډول کچیر یو ناروغ په ټیبي باندې اخته وي، دوی باید د نورو په مخ کې ونه ټکیږي، ونه پرنجي، او کله چې بلغم ټکی هغه باید په یو توپدانۍ کې وي، هر ځای خپل بلغم وانه چی، او یا هم خپل د خوراک لوښی، خپل بستر، لباس او دا شان د کورنۍ د نورو غړو څخه جلا کی. ول دغه جلا کېدل داسې نه چې د ټول عمر دپاره، ول د محدود وخت دپاره، تر هغه وخته پورې چې موږ د ده درملنه کوو، دوې میاشتې وروسته تر تداوی بیا د ده معاینات موږ ټول ور تکرارو. کله چې د ده په بلغمو کې د بیکا بسیل یا د ټیبي بسیل منفي سو، یعنی معنا دا چې د انتشار قدرت یې و نور ته نسته، نو بیا د کولی سي د خپل فامیل د نورو غړو سره په تماس کې سي، او تر هغه وخته پورې چې د ده په بلغمو کې د بیکا بسیل مثبت وي، باید د کورنۍ د نورو غړو سره ډېر نږدې تماس ونه کړي، خپل ماشومان په خوله باندې مچ نه کړي، او یا هغه میندې چې دوی و ماشوم ته شیدې ورکوي، باید د شیدو ورکولو په وخت کې خپل خولې ته یو دسمال ونیسي، او خپل مخ د ماشوم د مخ څخه مقابل لوري ته واړي، او خپل ماشوم ته شیدې ورکړي.
که څه هم چې یو وخت توبرکلوز یوه لاعلاجه ناروغي بلل کېده، خو نن نه تقریبا 55 کاله مخکې د توبرکلوز ضد درمل جوړ شول، او د دې امکان پیدا شو چې د ناروغۍ علاج یا تداوی وشي. خو تر ټولو ښه لاره واکسین بلل کېږي. بی سی جی هغه واکسین ده چې انسان د نری رنځ په مقابل کې وقایه کوي او په ناروغۍ نه اخته کېږي. بی سی جی د ماشومتوب لومړنی واکسین ده. که ماشوم په کور کې دنیا ته راشي، ښه به وي چې ژر تر ژره کور ته نږدې یوه کلینیک ته بوتلی شي او ورته واکسین وشي.
وستای کم کم ټوخی کوم، چې دا ټوخی کوم د زړه بندونه مې درد کوي، خوږیږي،
سلفا پیدا کړه. ډېر د سر وخت نه رفتم د ډاکټر، بخز وخت تیر شو، درفتم کوتي تار کوم.
که غواړئ چې د توبرکلوز یا نری رنځ د ناروغۍ په اړه معلومات ترلاسه کړئ، د ازادۍ راډیو راتلونکي روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام هم دې موضوع ته ځانګړی شوی دی. راتلونکي یک شنبه د مسبخین 2:30 بجې په یاد ولرئ.
په کونړ کې د سری میاشتې ریاست لخوا تر 100 زیاتو کوچي کورنۍ سره مرستې سوي دي، خو دغه کورنۍ وایي ډېر زیاتو مرستو ته اړتیا لري، ښوونځي، کلینیکونه او نور اسانتیاوې نه لري. له اسدآباد اوربندې روح الله انوري رپورټ لري.
په کونړ کې د افغاني سری میاشتې رئیس قاضي حبیب الرحمن ماموند ازادي راډیو ته وویل دوی همیشه هڅه کړې چې څو د بیلابیلو مرستندوی ټولنو څخه اړو او غریبو خلکو ته مرستې ترلاسه او هغوی ته یې ورکړي. هغه وویل دوی دا ځل د افغاني سرې میاشتې له مرکزي دفتر څخه د یو نیم سلو کوچي کورنیو دپاره یو اندازه خوراکي توکي راوړي دي.
څنګه یو سلو پنځه پنځوس کورنو ته اوړه غوړي او چای ورکړو. دا د افغاني سرې میاشتې د مرکزي دفتر مرسته وه.
د خاص کونړ ولسوالۍ دوه تنو کوچي مشرانو چې مرستې ترلاسه کړې وې وویل په شو مرستو خوښ دي، خو دا کومک ډیر لږ دی او د دوی ستونزې پرې نه حل کیږي.
د ما نوم ملک اورنګ، د کونړ ولایت د کوچانو د شورا عمومي رئیس. د سرې میاشتې ورونو یو څه ناڅه کومک له موږ سره وکړه، د وړو ده او د غوړو ده او د ان تر حتی د چی پورې، او موږ ډیر ته خوشحاله یو. د آینده د نورو مرستو په تمه به یو. نور ته ټول افغانستان ستونزې لري، خو خصوصا د موږ ستونزه خو او د مکتب ډیر غټ ضرورتونه لرو. ماشومان ټول بې تعلیمه پاتې دي. ماشوم چې بې تعلیمه لوی سي هغه نو اخره نتیجه دغې خرابه ده.
دا اورنګ د ولزای له پشت نه راغلی اوسېدونکي د سرکانو دي ولسوالۍ. موږ یقین لرو چې موږ سره په نورو باندې کومکونه وسي. مالونه او مالداریم ټوله ختمه ده او ډوله خرابه دي. اوبو ستونزه ده، د موږ د لارې د تګ ستونزه ده، د مکتبو ستونزه ده. ډېرې ستونزې دي، نو موږ تاسو ته د کومې ستونزې وایو.
له دې څخه وړاندې هم څو ځله په کونړ کې د کوچانو د مدیریت لخوا په کونړ کې میشتو کوچانو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې شوې دي.
لدې سره څلور نیمې بجې سوې. ډاکټر فریده هوټ سیفیر سره په سټوډیو کې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان جمهور رئیس نن د چین په پایتخت پیکینګ کې له چینایي مشرانو سره خبرې پیل کړې. هغه د افغان او چینایي سوداګرو یوې ګډې غونډې ته په وینا کې وویل هغوی خبرې وکړې او هغوی افغانستان کې پانګونې ته وهڅول. د اسلامي کانفرنس مشر وویل چې له افغانستانه د لویدیځو هیوادونو د ځواکونو په بیړه وتل به د دې هیواد لپاره ناوړه عواقب ولري. چارواکي وایي په فرا ولایت کې د ایران پولې ته نږدې په یوې سیمه کې شدیدو بادونو شاوخوا شل کسان لا درکه کړي دي چې تر اوسه پورې د درېو مړي موندل شوي. تاکل شوی ده چې جکپوړې پاکستاني هیئت نن په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره دوه ورځنۍ خبرې پیل کړي. راپورونه وایي په ملګرو ملتونو کې د روسیې او چین استازو هڅه کړې چې د ایران حکومت په دې قانع کړي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د اټومي سپند موادو د وړاندیز په برخه کې خپل دریز بدل کړي. او جاپان وایي د تیر کال د همدې میاشتې په مقایسه د روان کال د فبروري په میاشت کې صادرات په سلو کې 15.3 زیات شوي دي.
په نیمروز کې د پوهنې ریاست وایي د پوهنې په برخه کې ډیر کارونه سوي او یو ډیر ښوونځیو ته د ودانیو د جوړېدو کار عملا روان دی. په اړه شرف الدین سنګزی له هرات رپورټ لري.
د نیمروز د معرف رئیس عبدالخلیل رحمانی ازادي رادیو ته ویل وس مهال د ولایت بیلابیلو ولسوالیو کې د ښوونځیو په یو دیرش ودانیو کار روان ده. اتلس پروژې نږدې بشپړې او پاتې نورې به هم هغه وایي د تړون له مخې تر شپږ میاشتې پورې تکمیل شي.
31 پروژې کې د ولایت نیمروز
په یو دیرش پروژو څخه چې اوس کار پر روان دی، درویستې د ښوونې وزارت پرمختیايي بودیجې لخوا 15 د یونیسف او دوه نورو لګښت د هندوستان هیواد د ښوونې وزارت لاندې ورکوي. همدارنګه د دیني علومو د زده کړې یو لویه مدرسې ودانۍ کار هم د معارف وزارت په لګښت بشپړېدو په حال کې ده. د پروژې مالي لګښت د معارف رئیس ټولټال څخه د پاسه 250 میلیونه افغانۍ وګڼلې.
مبلغ 52 میلیونه 475000 افغانۍ.
په نیمروز کې د اړوند چارو کارپوهان او سیمه ایز خلک د ښوونې په برخه کې د پرمختګ او پروژو کیفیت څخه راضي وي. د بیلګې په ډول به د ولایت شورا مرستیال رئیس ملا ګل احمد احمدی خبرې وورو.
یو ور بیا د ازادي راډیو د ټول کارکونکو نه تشکر چې موږ ته د دې زمينه برابره کړه چې خپل غږ د دنیاوالو غوښته ورسو. لله الحمد نیمروز هغه پخوانی رنگ نه لري. دلته عمراني کارونه سوي دي. یو وخت موږ په ټول نیمروز کې حتی یو لیشت پوخ سړک یا په اصطلاح ډمبر ورته وایي نه درلود. نن لله الحمد شل الا 10 کیلومتره شاوخوا د بازار سړکان ټول پاخه سوي دي، اساسي جوړ سوي دي، مکاتب جوړ سوي دي د خلکو تر استفاده لاندې.
د نیمروز مرکز ولسوالیو کې دوه نوي بابا ښوونځیو په شتوالي سره نږدې 5000 زده کوونکي د 2000 نجونو په شمول زده کړې کوي. عمده ستونزې ځایي دولتي مامورینو ګڼه کړو کې د ښوونې وزارت تشکیل کې د مکتوبونو کمښت یا نشتوالی یاد کړ. د خبرو په دوام د معارف رئیس د بیلګې په ډول یاد کړه مرکز د نیمروز کې لس د لومړنیو زده کړو ښوونځیو جوړښت ته اړتیا شته. د ښوونځیو د جوړښت وړاندیز مرکزی ادارې ته ورکړی. هغه وایي تمه شته چې په راتلونکي کې به دا ستونزه هم هواره شي.
زه خاپیرې نغمه د ازادي راډیو سره ډېره مینه لرم او همیشه یې اورم او د دوی نه د لا بریاو په هیله یم.
د خبرونې په دې برخه کې به زبیر ژمن ته غوږ سو چې د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼې ته یې کتنه کړې ده.
ارادي ورځپاڼې په یو مطلب کې چین ته د جمهور رئیس حامد کرزي سفر څېړلی او پوښتلی دي چې دا سفر سیاسي اهداف لري که اقتصادي. په مطلب کې د افغانستان او چین د اړیکو تاریخ ته کتنه شوې او په افغانستان کې په ځانګړې توګه د قانونو په برخه کې د پانګونې لپاره د دغه هیواد لیوالتیا څېړل شوې. ورځپاڼې په یو بل مطلب کې د حکومت په تیرو کړنو تبصره کړې او ویلي دي چې پنځه نور کاري کالونه هم په مخ کې دي او دا ځل باید کابینه او په ټوله کې دولت ستونزې تشخیص او د هوارېدو لارې چارې لټوي. د ورځپاڼې سر مقاله د سږ کال د کانکور ازموینې د نتایجو او د زرګونو هغو ځوانانو د راتلونکي په اړه ده چې په دغې ازموینې کې بې نتیجې پاتې شوي. د انیس دولتي ورځپاڼې د نننۍ ګڼې سر مقاله په کابل کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د یو پلاوي د لیدنو کتنو په اړه ده او لیکلي دي چې بالاخره افغانانو د دې وړتیا وموندله چې د خپل هیواد د ثبات او امنیت لپاره واحده مفکوره ولټوي. خو په سر مقاله کې په دې هم ټینګار شوی چې خبرې اترې باید د ټولو ګټو ته د درناوي په شرط وي. انیس په یو بل مطلب کې چین ته د جمهور رئیس سفر او د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو تاریخ څېړلی او د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوستانه اړیکو یې ټینګار کړی. ملي ارمان ورځپاڼې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي وروستۍ څرګندونې راخیستې چې ویلي دي د کابل کانفرنس په جوړېدو کې له افغان دولت سره همکاري کوي. ملي ارمان ورځپاڼې په یو بل مطلب کې د افغانستان په وړاندې د پاکستان په پالیسیو انتقاد کړی او لیکلي دي چې دغه هیواد غواړي په افغانستان کې د سولې په بهیر کې ټاکونکی رول ولوبوي. ویسا ورځپاڼې هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي سټیفن ډیمسټورا څرګندونې خبرې کړي دي چې ویلي دي د افغانستان د ستونزو د حل یوازینۍ لاره سوله او خبرې اترې دي. د ورځپاڼې سر مقاله د روغې جوړې لپاره په کابل کې د افغان دولت او اسلامي حزب د وروستیو مذاکرو په اړه ده او په دې ټینګار پکې شوی چې ځینې کورنیو او بهرنیو کړیو ته باید اجازه ورنه کړل شي چې د روغې جوړې دغه بهیر زیانمن کړي. اصلاح او هیواد دولتي ورځپاڼو هم په خپلو نننیو ګڼو کې بېلابېل مطالب خپره کړي دي. هیواد په خپل سر مقاله کې د افغانستان او چین د اقتصادي اړیکو په لا پراختیا ټینګار کړی دی او تمه یې ښودلې چې دغه هیواد ته به د جمهور رئیس حامد کرزي سفر ګټور تمام شي. خو
په واشنگتن کې د امریکا او پاکستان د عالی رتبه چارواکو له روانو خبرو مخکې اسلام آباد د خپلو غوښتنو یو لیست امریکا ته سپارلی دی. امریکایي او پاکستاني چارواکو پرون ویل چې اسلام آباد له واشنگتن د اټومي همکارۍ او د بی پیلوټ الوتکو او هلیکوپټرو غوښتنه کړې ده. سلطان محمد سرور په دې اړه نور جزئیات لري چې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د رپورټ لنډیزې برابر کړي.
امریکایي او پاکستانی چارواکي په واشنگتن کې د خپلو روانو خبرو په ترڅ کې د اسلام آباد غوښتنې چې په شپږ پنځوس پاڼو کې لیکل شوي څېړي. پاکستان له واشنگتنه د اوبو او برېښنا د انرژۍ په اړه هم د مرستې غوښتنه کړې چې دغه هیواد ورته سخته اړتیا لري. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په واشنگتن کې د امریکا د کانګرس له غړو سره له خبرو وروسته وویل چې د پاکستان ملکي حکومت او پوځ د خپلو ضروریاتو یو څرګند پلان لري. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر له سناتور جان کیری سره له خبرو وروسته وویل چې موږ د پاکستان اولویات او ضرورتونه په تفصیل څرګند کړي. جان کیری یو له هغو کسانو دی چې تیر کال یې پاکستان ته د 1.5 میلیارد ډالرو 15 کلنې مرستې وړاندیز وکړ او دغه وړاندیز د کانګرس لخوا ومنل شو. پاکستانی چارواکو وویل چې تمه لري واشنگتن له پاکستان سره د اټومي انرژي په برخه کې هغه سي همکاري وکړي لکه چې له هند سره کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سلمان بشیر ورسته خبري اعلانو ته وویل چې موږ د لا زیاتې همکاري غوښتونکي یو ترڅو د انرژي په برخه کې خپل راتلونکي اړتیاوې هم پوره کړای شو. د هند او پاکستان په یو شان ضرورتونو او اړتیاو ټینګار وکړ او وویل چې هغه څه چې د هند لپاره خوي د پاکستان لپاره به هم خوي. خو کله چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک څخه په همدغه خبري غونډه کې پوښتنه وشوه چې آیا واشنگتن هم دغه شان نظر لري نو کومه څرګنده ژمنه یو نکړه. د وویل خبر دا وی چې وګورو چاره څنګه پرمختګ کوي. مونږ د خپل ملګرو هرې خبرې په ډېره دلچسپي اورو. کله چې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر هیلاري کلینتن څخه هم له پاکستان سره د ملکی اتومي همکاري په اړه پوښتنه وشوه، هغې هم له دې موضوع سره دومره علاقه مندي څرګنده نکړه او وویل چې له هند سره د اتومي همکاري د توافق پروسه ډېره اوږده وه چې ډېر کلونه وخت یې ونیوه. هغې د پاکستان اکسپرس ټي وي ته وویل چې په خاصه توګه د انرژي د مسالې په اړه زما نظر دا دی چې اوس په دې برخې کې لا زیاتو عاجلو ګامونو ته اړتیا ده، لکه د انرژي د تاسیساتو پراختیا او نوي کول او د انرژي د نورو منابعو په کارول. یو امریکایي چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې د اتومي همکاري تړون د امریکا د کانګرس او د شپږو څلوېښتو هغو هیوادونو موافقه ایجابوي چې اتومي تخنیک تامینوي. د اتومي همکاري په ارتباط یو بل موضوع چې واشنگتن یې محتاط کړی دا ده چې د پاکستان د اتومي بم مؤسس ډاکټر عبدالقادر خان ویل کیږي چې اتومي تخنیک عراق او ایران ته ورکړي. تمه ده چې په واشنگتن کې د امریکایي او پاکستانی چارواکو د روانو خبرو په ترڅ کې به یو شمیر توافقات امضا شي چې په هغو کې د لارو او سړکونو جوړول او د اوبو او انرژي پروژې هم شامل دي. دغه پروژې به اکثر له هغې مالی مرستې تمویل شي چې تیر کال کانګرس پاکستان ته منلې ده.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
او سم درو کو سویو عزیزانو او دوستانو د لټي پروگرام
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، د دې د تاسې پروګرام د ورکو شو عزیزانو پروګرام پیل شو. بیا هم په نننی پروګرام کې د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. لنې کمرغه د نن ورځې په دغه پروګرام کې ځینې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي هم دي. همداراز د تاسې ډېر تلیفوني پیغامونه هم را رسیدلي دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو ګرانو دوستانو، راځي چې دغه پروګرام تر پایه واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 300 22 14 40 115. ګرانو دوستانو، محترم اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته غواګاست. د پروګرام په دې برخه کې راځي چې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان پیدا شوی دي.
پاکستان سند درآباد سره غایېږم. دلته یو ځوان دی چې نوم یې سلام دی او مخکثر سی سو دی دی د کندهار د شکارپور دروازې د علاقې د پلان نه مې نه یاغه څوک خپلوان استا یا ورونه یا پلار. بس په دغه شماره دی زنګ راووي 0302 3 8 15 15 و 4 15. یو وار به شماره واوري 0302 2 0 2 2 3 8 15 15.
معلومات غاڑی میں ٹکرا ہوں سفر آیا چلو آیا آتیا سو چلو پنجوس وسلام.
دا یو الک ما سره دا پنوم شمس الرحمن دا د خوست ولایت دا تنه ولسوالی دا او د پلار نوم محمد خان دا او د نیکن په قوم باندې منګل دا د نیکن نوم نذیر خان دا د کاکا نوم صوبت خان دا او د ماما نوم سمی اولاد دا او په عمر باندې لدیار لسو کلو نیولې تا پینزل لسو کلو پوری دا او زه د لغمان ولایت نه راګېږم. د مان ملک محمد رسول دا جانګرول د قرې اوسېدونکی یم. دغه هلک دلته ما سره اوسېږي. که چېرته وارثی هغه د خپل د تلیفون نمبر د ازادۍ له رادیو له لارې نه اعلان کړي، نو زه په خپله به ورته زنګ ووهم. پس لګې نه دی ما پیدا کولی شي. وسلام، سلام علیکم.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
ګرانو دوستانو، محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکښوي عزیزان لټوي، کولای شي چې ازادي رادیو ته لیکونه، ایمیلونه راوستوي، او همدارنګه تاسو کولای شي چې د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ. نو راځي چې هغه ټلیفوني پیغامونه وورو کوم چې د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې ثبت شوی دي. کېدای شي چې په دغو ټلیفوني پیغامونو کې د تاسو کوم ورکښوي عزیز یا دوست وي، پیغامونه به په ګډه سره وورو.
زه محمد خان د کندهار ولایت جلید ولسوالۍ څخه خبر کوم. زما وراره تقریبا یو کال کېږي چې مدارک دی چې دی دغه اواز اوري، یا یو بل ملګري تور معلومي په دغه شنره کې زنګ راوي. سپر آیا شپږدېرش متنزوس دو آیا پنځه، سپر آیا شپږدېرش متنزوس دو آیا. د احمد په نامه دی تقریبا چې ورته د پلار نومیا حیات خان دی. پلار په وفات شوی دی. که دی راغ غواړي یا د خپل راشي یا د زنګ راوي پلار نمبر باندې. د کندهار ولایت نه دوال خان یو لالې ګل او بل هي حاجی محمد نومې ده. د یو کور د کندهار د روزګان دی سره، او د بل کور بریښنا کور دی خواته د شادي رنوي سره. چې دا لالې ګل د دوست محمد زوی راته سیدری د کندهار نه، او ما په کابل کې ولیدو. بیګان ځان سره وځتل سهار وختي، ما نه وګرځېدل او لال په خپله مخه باندې کچېر زما غږ دوی اوري. نو د دوی خلکو بچان کابل کې وو او له کوره تښتېدلي وو، پیسې مو سره نه وې. ستاسو د رادیو نه یو جهان مننه.
هلو، السلام علیکم. زه اسماعیل سنگری د ایران شیراز له خاره خبرې کوم. د موږ یو دانه د تره زوی ده، نعمت الله نومېږي. د درې کاله کېږي چې له افغانستانه ورک شوی ده. پاتې نه لګېږي چې دی کوم طرف ته تللی ده. کار چا بس پیدا که، بس په دې لمبر دش زنګ ووهي او خپله شیرینی دې ترلاسه کړي. صف نو سد سی او هاف صفر اته سوه دوه ویشت یو سلو نه نوي. ډېره مننه به وي، مهرباني.
السلام علیکم. عبد الستار د دشیاتی ولسوالۍ څخه وم. د کندوز ولایت د دشیاتی ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. نور خوری دی د سفر محمد په نامه ورک دی. هغه یو کال کېږي چې ورک دی. چې هر چا ته معلومات وي په دغه نمبر کې زنګ ووهي. سفر واریا یو اتیا نه سوه څلور څلوېښت دوه پنځوس. السلام علیکم. معلم عبد الستار مندوخیل دی د کندوز د دشیاتی ولسوالۍ. السلام علیکم.
زمیر محمد رحمانی د مزار شریف د ولایت د چربلک د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما دوه شهدګان له درکه شوي دي. تقریبا د راوت کالو دي مویسته مخفیسته. یو نه عبدالواحده خو نومېږي او پلار یې ورسره دی، معلم سره رحمت الله نومېږي. که د دوی د ژوند او د مرګ معلومات یاتوي، نو په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي. صفر اووه سوه نوي شپېته دوه پنځوس دولس. شماره یې زه بیا تکراروم.
هلو، السلام علیکم. زه محمد دی د کندوز ولایت د شارچی ولسوالۍ څخه چې زحمت تر کوم. زما یو د کاکا زوی چې د څلور څلور کاله کېږي د خپله کوره نادرکه دی. زری مې نېږي د پلار مې نظر ګل دی چې په دغه هکله که هر څوک معلومات لري، نو ما ته دې په صفر صفر اووه اویا اووه څلوېښت اووه نوي دوه پنځوس نه. شمیره یو ځل بیا صفر اووه اویا اووه څلوېښت اووه نوي نه دوه پنځوس نه. السلام علیکم. احترام.
الو، السلام علیکم. تاج محمد طلحه تاسو ایران د چابهار له هر سره مخاطب یم. زما یو دوست بیت الله په نامه چې دی د افغانستان د روزګان د ولایت د ترنکوټ د مرکز اوسېدونکی دی. مخصوصا کریای خانکا کارانو دی دا اجورورک زوی دی افتاد هاش تاریخ که نادرکسوی دی نادرکسوی دا پهار بایند رو سمون ایس معلومات ندارو دا پهار کسوک معلومات لری مشتی پا دا شماره بایند تماس ونیسی 0915-946-5350 او بلا شماره دا پا افغانستان که بلا شماره دا 0797-164-713
نو هغه غزنی دی ورایي اندوز د صفات ته موږ یو رول مو انا دې مې بل اورا څه دي که اته معلوم کړي د شماره څنګه راځي سره وګي چې خرابې اي یو ورځ چې څوک سپېڅه وسو نیو باندې سماسول چې کې لاس لا کاوه نه بس لاس کې ایز خدای په امان تا.
الو السلام علیکم د ډیرا د ولایت شیندان اور سره دې د ډېرې د سیمې فیلین په نو مې مستاده موږ یو ورځ ما معلومات
سلطان محمد زویم دې کوټه له شهر سریاب روډ کلی دوست اغانه خبر کوم ما یو روډ عبدالمبین نیمیږي د لس کال له مخه ایران د تللې په غځای کې نادرکه سوی ده اته میاشه دی په اصفهان کې وو اوال راته بعد لا ته میاشه دی نادرکه شو زما ځکه کده یاوري یا دې انډیوالانی اوري یا هر سره یاوري کده په زندان کې یا چیري یا شزه کړي یا مړی یا ژوندۍ لمه سره دې په دې نمبرو ته ما سونی شي ډیره مهرباني دی 0-300-328-322-0-3 بیا تکراروم 0-300-328-322-0-3 بل شماره مې ده 0-300-328-2-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
ہلو السلام علیکم زو تیر خان غزنی دولت والا سلام از ما اورود به دایت خان په نامه ما خان زو ده نیم کار کی کی نادر خسته وای ده کابل کی سپور سوای اخلای دیو که چې ما غږ دی ازادي لاري واوري کدی دې کمان دی ولان دی او دې سوار سی والا سلام ما ته دې پوش مارا د سی پور اسو دوش کار واش د نور سوا کار کو دوش کار واش دې پور سی پور دوا ہلو السلام علیکم زه سید رسول دی پکتیا ولایت دی پټانو لسرای او سیدون کیم زما یو ترور دوی چې نومی جنان دی عمر یې دیش کاله دی رتلا د می مرزا دی تر نومی شاعر دی تقریبا ان لس کال کی چې دی هر کا شوی دی کدا یې زما پیغام په خپل اوری او یا نور کوم دستان زما پیغام اوری دیش نه رودی متا تماس مشره تماس ونی سی دی ټلیفون شمیرې دی 003 نوی واریا 55 ریاتیا
سفر دے ما ته دي پته غش میرا ځنګو مثال یا کا پکې زوی دي ما ته دي پته غش میرا ځنګو 0 0 3
سلور ات ات و سلور سپر یا تکراروم سپر و سپر سلور سلور سپر سپر سلور دری سپر دری سپر سلور ات ات و سلور سپر زه جان نیازم د ګریشه ته خبره کوم چې هغه ماکی غاندی ما وکاته ورشید چې دا یو ریکه بلندیواله وری څنګه نه فقط ماکی غاندی ورو ورو شیدی ماکی په دغه شمیره سره ځان ګووی
سو ما یو څو فرایده په نام د سپور احمد چې دا جګل حد دې د کندیک ته ولاته د شرکت له لښاله دې هر څه راځي معلومات چې دا غل نمبر دې ما ته ځانګړي شو په وایا یو اتیا نسو څلور څلور اخره کې ځپم دې سلام علیکم ما یو ورو ورو د دې د دې خان شان نوم دې نو په دې شماره دې ما ته ځانګړي وو چې سپور وایا څوک په پر څلور
السلام علیکم زه نکیب احمد د غزنی ولایت کرباغ دی ولسوالی لکندلغه خبرې کوم ما یو ورور ده د شهرت په نامو چابار ته تللی دا یو کار کیږي چې په چابار کې نظر کې شوی ده که هر مسلمان ورور ته د ما د ورور درکې یا اوتا کې په دغه نمبر د ما ته زنګ ووږي صفر و نه څلور
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1 یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
زه عبد الولید ضلع د پاکستان د ضلع کوچه ما یو مامادی د عبد الستار په نامو د سلطان محمود زوی چې د لاس کال کې نادره کده کارسو په دغه پاک معلومات لري ا دې خپل مزغاوي نو په دغه شمیره سره د مشتر ټلیفون وي 0 3 0 8 3 8 2 6 9 6 یو ځل بیا د ټلیفون د شمیره تکرار 0 3 0 8 3 8 2 6 9 6 والسلام
ولی السلام علیکم زه بسم الله د کندوز په تماس کې د ما یو ورور د مې ګلا په نام باندې چې ورښو پیدا شوی دا و څه ښکاري کې هغه پیغام مونږ ته بیرته د شهر نه شریکې که یا خپله مې ګلا په نن د ما آواز اوري یا کوم بلانډیواله مونږ ته د پدېش مار باندې تماس نشي صفر واغیا
تقریباً تقریباً سپر سپر دریا سپر آتا آتا دیا سنده سوا چنده دولس داشت مرای آر بیا تکرارون سپر دریا سپر آتا آتا دیا سنده سوا چنده دولس نمر سر کبدا برا که تو که نی پا خوند من را غار یا بل چو کمر تمن ما پرا که نور با این آور کو آس رو روی
نعمت خبری کنی پشتیا والایت مرکز دردیزن دیمگ یا ماما ورک بشمین اکرام خان دا خدای چیر زایلان آوری او یای کوم یار دوست آوری مکتری پا دیگه لمبر بانی تلیفونو که شپر وشا اونو نهی شپر پینزه درائی پینزه دوا پینزه
زما یو اکا ده صدیق احمد ده اخندزاده نومېږي د افغانستان د زابل له ولایت د شینکۍ د ولسوالۍ د روغانی د کلي اوسېدونکی ده. که چېرې دی خپله دا زما اواز اوري او یا بل څوک اوري هغه دی پېژني نو که پر دې شماره له موږ سره تماس ونیسي دا موږ به انشاءالله انعام هم ورته ورکړو. نو که دی خپله اواز اوري دا نمبر دې دی له ما څخه بس ثبت کړي 00003 03 30 43 44 دا نمبر باندې که ما سره خبره وکړي.
زه ګلجان د پراده ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ د ګرانې د کلي په خبره ځم. نور یو ورک عزیز دی محمد ال ماما چې د یو د کلي دی او د 5 کاله کلي د خپل څخه نظره کوي. ورور یې تورجان دی او مور د خدای د شمره ده په 5 کاله کلي د کور نظره کوي. موږ څخه د افغانستان د مدرسې کې معلومات لري په دغه معزان دی د پروژې په وخت نه اتیا په نور یې شکر دی.
زه نجم الدین د نیک محمد زوی د زابل ولایت نه تاسو سره په تماس کې یم. زما د اکا زوی محمد کریم د حجي سر محمد اکا زوی تقریبا نه کاله کېږي چې ندرکه شوی دی. که چاته معلومات وي او یا دی او یا د ده ملګري زما غږ اوري نو نو مهرباني دې وکړي کور ته دې راشي او یا دې پر دغه شمېره له ما سره تماس ونیسي 0 واویا 4 واتیا 1 شپېته. نمبر یې ور بیا تکراروم 0 واویا 4 واتیا 1 شپېته.
ګران اوریدونکو محترم دوستانو په دې هیله چې په نننی پروګرام کې موږ ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې آزادی رادیو ته خپل ټلیفوني پیغامونه راولېږئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان او دوستان ولرټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. خو په یاد لرئ چې آزادی رادیو د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري.
The owner